Cosa mejor.
افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. نن د دوشنبه ورځ ده، د وریا حمل میاشتې اوومه، د مارچ اوویشتمه. دا خبرونه یو ساعته ده چې 15 دقیقې اونیز بحث یې یوه برخه جوړوي، خو پیل له خبرونو کېږي. افغانستان له پاکستان څخه د 23 اوره مسابقو تاریخي لوبلړۍ وګټله. پاکستان په دویمه لوبه کې تیره شپه د 121 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د لوبې په وروستي اور کې د 3 وکټو په سوځېدو سره دا هدف پوره کړ. دا لومړی وار دی چې دواړه هیوادونه د نړیوالو 20 اوره سیالیو لوبلړۍ کوي. افغانستان په لومړۍ لوبه کې هم پاکستان ته په 6 وکټو ماتې ورکړې وه. دواړه هیوادونه به د دې لوبلړۍ دریمه سیالي نن شپه ترسره کړي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار اداره یا سیګار وایي د امریکا متحده ایالتونه تر اوسه له افغانستان سره د بشري مرستو تر ټولو لوی بسپنه ورکوونکی پاتې سوی. سیګار پرون په څو ټویټونو کې ویلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د شمیرو له مخې په تیر 2022 کال کې له افغانستان سره د بشري مرستو د پروګرامونو په برخه کې 3 میلیارد او 40 میلیون ډالرو او وړم 2021 کال کې هم د 2 میلیارد او 162 میلیون ډالرو مرسته شوې ده. د سیګار په خبره متحده ایالاتونه په دوړو کلونو کې لوی مرستندوی پاتې شوی. تیر کال یې 640 میلیون او وړم کال یې 440 میلیون ډالر مرسته کړې ده. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې که له افغانستان سره بسپنه کمه سي په دې هیواد کې به لوږه پراخه سي. ملګری ملتونه پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د مرستو د کمیدو په نتیجه کې روانه میلادي میاشت افغانستان کې لږ تر لږه له 4 میلیون وګړو سره د ژوند ژغورنې مرستې کمې سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام تیره اونۍ خبرداری ورکړی و چې د نړیوالو د بشري مرستو د نه دوام په صورت کې به په دې هیواد کې لوږه ډیره پراخه سي. افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امنی ازادي راډیو ته ویلي چې پروګرام په پم کې لري په اپریل میاشت کې 14 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، خو که نوې مالي سرچینې په واک کې ورنکړل سي یوازې به 4 میلیون کسانو ته مرستې ورسوي. دې پروګرام ویلي چې 93 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ملګری ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په لغمان کې په سلګونو کورنیو لپاره د تشاک د پاکو اوبو د برابرولو خبر ورکوي. یونیسف پرون یکشنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې د سویډن د نړیوالې پراختیا د ادارې په مرسته لغمان کې 3000 کورنیو ته د تشاک پاکې او دوامداره اوبه برابرې کړي. یونیسف ویلي چې تر مځکې لاندې اوبو د رایستلو لپاره د برمو د اړتیا وړ برېښنا لپاره 400 سولاري پنلونه نصب کړي دي. یونیسف ویلي چې پاکې اوبه د خلکو ژوند ژغوري. د مسکو د هغو پلانونو په وړاندې چې په بیلاروس کې تاکتیکي اټومي وسلې ځای پر ځای کوي د نړیوالو غبرګونونو دوام لري. کیف دغه پلان غندلی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو تر څنګ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د مسکو لخوا له دغو وسلو د احتمالي کارولو د مخنیوي لپاره دي پریکنده اقدامات وکړي. ناټو پر پوتین د هغه څه په خاطر چې هغه یې د اټومي وسلو په اړه خطرناکه او غیر مسؤولانه ویناوې بللي انتقاد وکړ، او جرمني بیا د دغه اقدام د غندنې تر څنګ ویلي چې دا اروپایي ټولنې ته د اټومي وسلو د ورنږدې کولو لپاره یو اقدام دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په یو ټویټ کې ویلي چې بیلاروس په خپله خاوره کې د روسیې د اټومي وسلو له ځای پر ځای کولو سره د اروپا امنیت ته غیر مسؤولانه ګواښ زیاتوي. خو سپینې ماڼۍ ویلي هیڅ داسې نښې نه دي لیدلې چې روسیه دې د اټومي وسلې کارولو ته چمتووالی ولري. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې په بیلاروس کې د اټومي تاکتیکي وسلو ځای پر ځای کول د اټومي وسلو د پراختیا له اوسنیو تړونونو څخه سرغړونه نه ده. هغه ویلي چې متحده ایالاتونو دا کار کلونه کلونه د خپلو متحدانو په قلم روونو کې کړی، او روسیې او بیلاروس هم اوس موافقه کړې چې دغه کار به ترسره کوي. وروسته له هغه چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپل کابینې دفاع وزیر یوآف ګالنت له دندې لرې کړ، په تل ابیب کې د پاریدلو خلکو اعتراضونه پیل شول. د تلویزیونونو د راپورونو له مخې په لسګونو زره کسان د نتنیاهو د پریکړې د غندلو لپاره په دې لوی ساحلي ښار کې راټول شول. د راپورونو له مخې په بیت المقدس کې بیا پاریدلو اعتراض کوونکو د نتنیاهو کور ته څیرمه یو سړک بند کړ. دا لا معلومه نه ده چې په هغه وخت کې 30 کلن صدر اعظم په کور کې وو کنه، خو د هغه ګاونډیانو د خپل هیواد شین او سپین رنګه ملي بیرغ راپاوه. د جنوبي کوریا پاوز نن دوشنبه ویلي شمالي کوریا له خپلو ختیځو سواحلو لږ تر لږه یو بالستیک توغندی ویشتلی دی. په دې اړه چې دغه توغندي څومره مزل وکړ او نور جزئیات څه دي، نور تفصیلات نه دي ورکول سوي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس پوینا د روانه میلادي میاشت د شمالي کوریا لخوا ووم توغندی دی چې ویشتل کیږي. شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا د پوځي تمریناتو په بدل کې د خپل پوځي وړتیاو شولو پروسه ګړندۍ کړې ده. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې ووریدل. د دې یو ساعت خبرونه په مطالبو او راپورونو کې راځي. د بشري حقوقو د څار سازمان یو مسؤل وایي نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې پر طالبانو د عملي اقداماتو له لارې فشارونه زیات کړي. افغانستان کې د بې وزلۍ پر زیاتېدو هم راپور خپرو چې د ګڼو کورنیو روژه یې سخته کړې ده. ملګرو ملتونو افغانستان کې د ناچاو د مهماتو په چاودنو کې ماشومانو ته د زیاتې مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه شولې ده. کندوز کې ګل پلورونکي وایي چې کاروبار یې خراب شوی.
تقریبا 5-6 لک روپۍ په دغه بخش کې په دې شیانو باندې مصرف کړي، په ګل باندې، په ګلخانو باندې، د ژمي لپاره د یخ نم ساتلي بخاري مورتۍ کړه. اوس دغه زموږ فروشاب نشته دی، وضعیتونه بېخي خراب دي.
15 دقیقې اونیز بحث د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خپرونې ته شرغ ناس ورزو. د خبري راپورونو برخه ته د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخي یو مسؤل وایي نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې پر طالبانو د عملی اقداماتو لاره فشارونه زیات کړي. پاینې حال کې په کابل کې پرون یو شمیر موترز شوزو او جنو په یوې اعتراضیه لاریون کې د خپل حقونو لپاره ژغ اوچات کړ. نور تفصيل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د چارو یو مسؤل وایي پر خزو او نجونو د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د طالبانو ضد کوټلو اقداماتو ته اړتیا ده. د دې سازمان د خزو د برخې مرستیال هیدر بار تیر ماښام ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې وویل نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د ځینو اقداماتو لکه د طالبانو پر سفر د بندیزونو له لارې پر هغوی فشارونه زیات کړي او هم د جنسیتي اپارټاید لپاره د قانوني او ډیپلوماتیکو پایلو یو میکانیزم رامنځته کړي. د بشري حقوقو د څار ډلې د ښځو د څانګې دغه مسؤل پر طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا د زیاتو فشارونو خبره داسې مهال کوي چې پرون یکشنبې په کابل کې یو شمېر ښځې او نجونې د خپلو زده کړو او کار د حقونو لپاره واټونو ته راووتې او د زده کړې، کار او ازادي شعارونه یې ورکول. د راپورونو له مخې د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې لخوا تنظیم شوې د دغه اعتراضیه لاریون د ګډونوالو شمیر له شلو زیاتو. د یو شمېر معترضینو په وینا دغه لاریون د کابل له پولې سرخ سیمې پیل شوی، خو تر خپل منزله چې د آصف مایل د نجونو د ښوونځي مخه ټاکل شوې وه ونه رسېد او د طالبانو د وسلوالو لخوا په تاوتریخوالي پای ته ورسېد. معترضو ښځو همدارنګه ادعا کړې چې درې معترضانې رقیه سایی، ملالۍ هاشمي او فاطمه محمدي د طالبانو لخوا نیول شوي، خو د طالبانو ویندویانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. له دې مخکې هم طالبانو په ډیرو دغسې مواردو کې چوپتیا غوره کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدر بار وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې نور جادویي ډوله فکر چې ډیپلوماتان له 2 میاشتو راهیسې هیله منو چې په نرمه به طالبان قانع کړي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي پای ته ورسېږي. له دې سره سره چې د طالبانو مسؤولو چارواکو په دې اړه چې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره به آیا ټول نجونې پرېږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي هیڅ هم نه وویل، خو یو شمېر نجونې بیا هم په دې هیله ښوونځیو ته لاړې چې ګوندې طالبان به یې پرېږدي چې خپلو ټولګیو ته لاړې شي، خو نیمه خوا بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوې. د طالبانو لخوا د دوم پرلپسې کال لپاره له شپږم ټولګي پورته پر نجونو د زده کړې بندیز په وړاندې نړیوالو بیا هم تند غبرګونونه ښکاره کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې وویل چې دا اقدام د میلیونونو نجونو خوبونه او هیلې په اوبو لاهو کوي او هم افغانستان له نورې بېوزلۍ او زیانونو سره مخامخوي. خو پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو په وړاندې یو اقدام چې یو شمېر لوري جدي اقدام بولي، هغه د مارچ د 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې د اروپایي ټولنې هغه اقدام و چې د طالبانو پر دوو چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفی ولګول. د دغه بندیز له مخې به دوی ته د سفر لپاره ویزې نه ورکول کیږي او که په دې ټولنه کې شتمني لري هغه به کنګل کیږي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، نجونې او ښځې له منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو منع کړي او همدارنګه په غیر دولتي مؤسسو کې پر ښځو د کار کولو پر بندیز سربیره په هغوی له محرم پرته له کوره بهر پارکونو او نورو تفریحي ځایونو او حمامونو ته پر سفر هم بندیز لګولی دی.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یست. د کابل ښار یو شمېر خیاطان وایي د تیرو کلونو پرتله په سږني روژه کې د دوی کارونه بې خونده سوي دي. دوی وایي په تیرو کلونو کې به د روژې له پایله دوی نور کارونه نه اخیستل، خو سږکال محدود شمېر کسانو د کالو جوړولو فرمایش ورکړی. دوی د دې دلیل د خلکو بد اقتصادي وضعیت بولي. نرګس مومند حسنزی په دې اړه راپور لري.
د معروف شل کاله وشول چې د کابل په کارت پروان سیمه کې د نارینهو د جامو ګنډلو یا خیاطۍ دکان لري. دی وایي پخوا د روژې په میاشت کې کارونه ډیر ښه وو. روژه کې به دوی آن پوره میاشت کور ته نه تلل او شپه او ورځ به یې دکان کې جامې ګنډلې. خو په خبره یې سږ روژه کې کار ډیر سوړ دی. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
موږ د کاروبار ډیر کش درلود، نو بالخصوص د موږ اخترو کې او نوروز کې دومره به د موږ کارونه زیات وو چې د اختر شپه ورځو کې یوه میاشت یوه نیمه میاشت موږ بیخي کور ته نه راتللو په دوکان کې کار کول. د هغه وخت نه چې د موږ نوی حکومت راغلی ده، د حکومت سره د موږ کاروبار ډیر ضعیفه سوی ده. موږ اته خپل دوکان کراوې نه سو پوره کولی. بل د برق موږ پسې راځي، مالیات راځي موږ پسې، جواز راځي موږ پسې، امر د فعالیت راځي موږ پسې. موږ دغه مصارف نه سو پوره کولی. چیرته پاتې شو چې موږ خپل ځان لپاره ګټه پاتې سي یا موږ خپل فامیل پکې وچلوو.
نه دېرش کلن ضیاءالله بیا د کابل په کارتیناو سیمه کې د ښځو او ماشومانو د جامو ګنډلو دکان لري. دی وایي پخوا یې د روژې په میاشت کې کارونه ډیر ښه وو. روژې ته به چې لس ورځې پاتې وي نور به یې د خلکو لخوا د جامو ګنډلو فرمایشونه بس کړل. خو په خبره یې سږ روژه کې کار ډیر سوړ دی. دی وایي
بیخی ډیر ضعیف سوی دی. مخکې به دا وختو کې سی وو د روزې دا وخت روزې کې به موږ د اختر دپاره بیخي لس ورځې روزې ته پاسې موږ کار نه اخیستل. اوس نن کارونه بیخي نشته، کومه جوړه موړه که راسي موږ اوس باور کسې بیخي حتی بیخي کرایه دوکان اوس نسو پوره کولی.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم وایي نه پخوانی زړه ور پاتې دی او نه اقتصاد چې اختر لپاره ځانونه او یا هم خپلو ماشومانو ته جوړی جوړی کړي. وایي دا وایي پخوای دنده درلوده او په شوق به ځان او لورګانو ته اخترونه کې جامې جوړولې، خو په خبره اوس هغه پخوانی وضعیت نه دی پاتې.
یعنی عید می آمد، رمضان
اختر یا روشه به چرا تلاف چمتو علی به مورتنی و اوس نه خوشحالی نه آمده گیشته، ځکه اقتصاد مو خراب دی. اقتصاد مو صفر در رسیدلی. نو پخوا به مو کالی مخکې له مخکې خیاط ته وروړل، ځکه وروسته به خیاط نه اخیستل. خو اوس هیڅ هم نشته، بیکاره بیروزګاره کور کې ناست یو. هر څه مو بندې بند شوي،
همه چې سر مو بند شده.
د کابل بل اوسیدونکی رشاد هم ورته خبر کوي
روژې ته به م تیاری نیو، وروسته له روژې به مو اختر ته تیاری نیو، کالی به مو کول. نو اوس فعلا اقتصاد مو ډېر زیات خراب سوی ده. زه نشم کولی اختر لپاره تیاری ونیسم، کالی یا هم کوم بل خالي وکم. کالی خو لرې خبر ده، تا د خپل د خوراک لپاره هم په ستونزه کې ګیریم.
د یادونه دي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره ډېرو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. بیکاري او بیروزګاري ورځ تر بله لمن غوړوي.
facebook.com/azadiradio
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف افغانستان کې د ناچاو د مهماتو په چاودونو کې ماشومانو ته د زیاتې مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښوولې او ویلي دي چې د ماینونو د خطرونو په اړه ماشومانو د هغوی پالونکو او ټولونو ته د پوهاوي هڅې تیزوي. د ماشومانو د ملاتړ دا اداره دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې تېره اونۍ افغانستان کې لږ تر لږه اته ماشومان د ناچاو د مهماتو په چاودونو کې ووژل سول. نور په دې راپور کې اوري.
د ملګر ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ناچاو د مهمات پر ماشومانو ویجاړوونکی اغیز لري. د افغانستان لپاره د یونیسف څانګې پرون یکشنبې په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې په 2022 کال له 200 زیات ماشومان له جګړې راپاتې د ناچاو د مهماتو او وسیلو په چاودنه کې مړه یا معلول شوي دي. د دې صندوق په وینا په متوسط ډول هر ورځ دوه ماشومان د ماینونو او نورو ناچاو د وسیلو قرباني شوي او زیاتوي. دا مهمه ده چې د ماشومانو د ساتنې لپاره په ګډه انکار وکړو. یونیسف ویلي چې یوازې تېره اونۍ په افغانستان کې 8 ماشومان د ناچاو د مهماتو د چاودنې په پیښو کې ووژل شول. د دې ادارې په وینا دوی هغه مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ چې له دغو وسیلو سره یې لوبې کولې یا یې زړې وسپنې د خرڅلاو لپاره راټولولې. یوه پیښه د تېرې چهارشنبې په ورځ بدخشان ولایت د تګاب کشم ولسوالۍ په شهیدګان کلي کې هغه مهال رامنځته شو چې څو ماشومانو چې یو لاسي بمې موندلی او هغه له نورې وسپنې سره د پلور لپاره لیږدوه پرې وچاودېد. په دې پیښه کې د چارواکو په وینا دوه ماشومان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. تر دې پیښې درې ورځې وړاندې په غور ولایت کې د لاسي بم چاودنې په ورته پیښه کې 15 ماشومان او د هغوی مور وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د ماینونو د خطرونو په اړه د پوهاوي هڅې تیزوي تر څو ماشومانو د هغوی پالونکو او ټولنې ته په دې برخه کې زده کړې ورکړي. یونیسف همدارنګه ویلي چې د هغو کورنیو او ماشومانو به چې ماین چاودنو اغېزمن کړي رواني ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړې دغې ادارې ویلي چې موږ باید په ګډه د ماین پاکۍ د هڅو ملاتړ وکړو، د ماینونو د خطرونو له پوهاوي او هم له اغېزمن شوو قربانیانو سره مرسته وکړو. د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس له دې هېواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمېدو په ترڅ کې د ماین پاکۍ په برخه کې هم مرستې کمې شوې دي. په تېرو څه باندې 20 کلونو کې د جګړو د مختلفو لورو لخوا ډېرې ځمکې پر ماینونو پوښل شوي چې د کارپوهانو په وینا پاکولې کلونه کلونه وخت او مالي سرچینو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2008 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې چې دې ادارې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ثبت رسمي پروسه پیل کړې، په دې هېواد کې د جګړو له امله لږ تر لږه 148,443 ولسي وګړي وژل شوي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د یو شمېر شرکتونو خاوندان او ملي سوداګر د روژې په مبارکه میاشت کې اړو کسانو ته خپلې مرستې په انفرادي ډول ویشي. د دې خونې یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه مرستې پخوا د سوداګرۍ او صنایع خونې د سخاوت صندوق له لارې راټولې او ویشل کېدې، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سوداګر خپلې مرستې په انفرادي توګه ویشي.
زینب د کابل ښار د 14 ناحیې اوسیدونکې او د 4 کسیسې کورنۍ سرپرسته ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې روغ دی او ماشومان یې واړه دي. سره له دې چې ناروغه ده خو باید کار وکړي ځکه اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
رمضان پښلمی را پخو ملک هیڅ شی پیدا کیږي سر مکان لپاره پروس کله دغه لو اختر او کوړکه اختر خو زمې د قاړینو باندې د غولم کې سره چارای ملي بس سره د سپینې بنگله د شیګری سره کړی دی شولې
په مزار شریف کې د یوې بې وزلې کورنۍ سرپرست نجیبه وایي چې د روژې ورځې په ډېرې سختۍ تېروي.
د روژې په تېرو څو ورځو کې مو هیڅ څه نه دي پخه کړي، ژوند په همدې ستونزو تېرېږي. خوراکي توکو ته سخت اړتیا لرم.
په افغانستان کې د خیریه مؤسسو یو شمېر مسؤلین وایي چې د اړو کسانو شمېر ورځ په ورځ زیاتېږي. په کابل کې د امام جاوید خیریه مؤسسې مشر سمیم نوري ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه موږ سره شته مرستې د هغو کسانو لپاره چې موږ ته مراجعه کوي کافي نه دي. موږ ته هره ورځ 300 زنګونه راځي خو ظرفیت کم دی.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین چې د دې خونې د سخاوت صندوق له لارې له اړمنو کسانو سره په ځانګړې توګه د روژې په میاشت کې مرستې کولې وایي چې اوس دغه صندوق فعال نه دی او سوداګر به په انفرادي ډول له اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
په خو موږ صندوق سخاوت لرو په هغه کې به تجارانو پیسې اچولې او د هغې نه به موږ مستقیما توزیع کول د اتاقونو د لارې نه. اوس تجاران دا دوه کاله کېږي چې په خپله مستقیما کومک کوي.
خغل الکوزای د دې کار لامل د سوداګرو د عاید کمالی ښیي او وایي شرکتونه له بېوزلو کورنیو سره د خپل توان تر حده مرسته کوي. د افغانستان د صرافانو سراسري ټولنه هم وایي چې سږ کال به د روژې په میاشت کې خپلې مرستې پر اړمنو کسانو وویشي. د دې ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل
دا مرسته په انفرادي شکل باندې ده. هر صراف یا تاجر خپل ځان ته لیست نیولی دی، خپل نفر ورته معلوم دی، مستحق اشخاص ورته معلوم دي او غواړي چې په انفرادي ډول
د یادونه ده چې د روژې میاشت په رارسېدو د کابل پر سړکونو د بېوزلو کسانو شمېر ډېر شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو شمېر 8.3 میلیونو ته لوړ شوی دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي که دغه سازمان خپله غوښتل شوې 90 میلیونه ډالره بودیجه ژر ترلاسه نه کړي، راتلونکې میاشت 9 میلیونه افغانان به له مرستو بې برخې شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
افغانستان کې یو شمېر هنرمندان او انځورګران وایي چې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د دوی د انځورونو د خرڅولو بازار سوړ شوی او له کبله یې دوی خپلې ګالاریانې تړلي او اوس بیکاره ګرځي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د نندارتونونو د نشتون تر څنګ اوسنی حاکم وضعیت د دوی نقاشي محدوده کړې او دوی نسي کولی چې څیرې انځور کړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
انځورګر بهرنګاتی چې په کابل او هرات کې هنري فعالیتونه درلودل وایي اوس مهال په افغانستان کې د هنر وضعیت ښه نه دی او هنرمندان نشي کولی چې هنري فعالیتونه ولري او له دې لارې عاید ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
فروش تابلوها معمولا در دوران جمهوری خوب بود.
د جمهوریت پر مهال د انځورونو خرڅلاو ښه وو. موږ یوه ګالري درلوده، یا مو فرمایشونه درلودل، یا به موږ انځورونه پلورل. موږ کولی شول چې یوه نسبي عاید ولرو. کله چې طالبان واک ته ورسېدل بازار سوړ شو او زه دې ته اړ شوم چې ګالري وتړم.
بعد از دوران طالبان ما مجبور شدیم ګالری خو رو بسته کنیم.
ښاغلی اتی وایي چې په کابل او نورو ولایتونو کې یو شمېر نور هنرمندان هم پیژني چې په ورته حالت کې دي او له خپل هنر څخه هیڅ عاید نه لري. دا په داسې حال کې ده چې پخوا به خلکو د فراغت، کار او کلیزو په مراسمو کې یو بل ته هنري انځورونه ډالۍ کول، خو اوس د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت له امله جشنونه کم شوي دي او د دې انځورونو د پلور او پیر بازار سوړ شوی دی.
فضا برای ما خیلی بهتر بود، خیلی باز بود. ما میتونستیم کارهای خود در نمایشگاه بگذاریم، بفروشیم.
در هرات ولایت یو انځورګر چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې له لسو کلونو راهیسې د ریالیزم په سبک انځورګري او نقاشي کوي. نوموړی زیاتوي پخوا یې په کورنیو او بهرنیو نندارتونونو کې برخه اخیستې او ان په نړیوالو سیالیو کې هم ګډون درلود، خو اوس د نندارتونونو او د نقاشیو د خرڅلاو فرصت د نشتوالي تر څنګ پر هنرمندانو نور بندیزونه هم لګول شوی دی.
نه تنها در شرایط فعلی کار هنری تابلوهای
په اوسنیو شرایطو کې نه یوازې دا چې زموږ انځورونه نه پلورل کېږي، بلکې موږ په اوسنیو شرایطو کې هنري کار نشو کولی. طالبانو د انسانانو د مخونو انځورول حرام اعلان کړل. کله چې هنر سانسور شي، هنرمند نشي کولی خپل نظر د هنر له لارې بیان کړي او اعتراض وکړي. دا نور هیڅ ګټه نه لري.
په وضعیت را میبینی و واکنش نشان میدی.
د دې هنرمندانو د ادعاو او دا چې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په افغانستان کې د هنرمندانو د اثرو د نندارتونونو جوړولو او پلورلو لپاره څومره زمینه برابره کړې ده، ومو غوښتل چې په دې اړه د یاد وزارت لوایان عبدالمتین قانې وپوښتو، خو نوموړي د ژمنې سره سره د راپور تر خپرېدو ځواب را نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته زیات شمېر هنرمندان او انځورګران هم له افغانستانه ووتل، او هغه هنرمندان چې په افغانستان کې ژوند هم کوي د خپلو هنري اثرو د خرڅلاو د کموالي له امله ډېر کم هنري اثر جوړوي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانیې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي. د کونړ اوسیدونکي د روژې پر مهال له بېروزګارۍ او بېوزلۍ څخه شکایت کوي. د دوی په خبره چې په تیرو روژو کې به یې دسترخوان یو څه شو او ګزاره یې کېده، خو پروان روزه کې اقتصادي حالت یې دومره خراب شوی چې د ډیرو ابتدایي شیانو د رانیولو وس هم نه لري. د ازادي راډیو خبریال اورباندې راپور جوړ کړی.
دیرش کلن محب الله د مرکز اړوند تیشی کلی اوسیدونکی دی. وایي اقتصادي حالات یې د پخوا په پرتله زیات خراب شوی او په کور کې دومره څه نه لري چې پرې روژه ماته کړي.
بچی مې دي جامې نه لري، بوټان نه لري، نو ډېر اقتصادي مشکلات سره مخامخ یستو. دغه مزدوري نشته، بل شی نشته. چې مزدوري نه زه کوم ځای پیسې پیدا کړم؟ چې مزدوري مونږ به مزدوري وکړو، بل کاري خو دا وخت چې مزدوري به مزدوران به وي نو خلکو به روژې لی به شی اغستل. اوس والله هېڅ شی نشته، موږ به څه وکړو؟ ډېر فخر سره مخامخ یي. شی راسه نشته، زه چې بچوله پېڅ شی واخلو، مخامي ده پېڅ شی واخلو. شی راسه پیدا شي موږ به روژه مات لي شی وخت چې نه نو بس اوبو سره به روژه ماتوونو.
دا یوازې محب الله نه دی چې په روژه کې د پیسو د نشتوالي په وجه ستونزې زیاتې شوي، بلکې داسې ډېرې کورنۍ شته چې سرپرستانو یې دندې له لاسه ورکړي او نن سبا نورو ته محتاج دي. شفیع الله په مرکز اسدآباد کې د تازه ترکاریو پلورلو هټۍ لري. وایي زیات کسان د سبزیو اخیستلو وس نه لري، ډېری وختونه یې د ګټې په نیت راوړي شیان خراب شي او دوی ته زیان رسیږي، چې همدې کاري دوکانداري کمزوري کړې ده.
اوس د اقتصادي ستونزې ډېرې دي، د خلکو وضعیت خراب دی. وس که څوک چارک ټماټر اخلي، راځي وایي چې نیم چارک ټماټر راکا، نیم چارک هم د چا وس نه کې. داسې خلک راشي چې د لسو روپو راکا، زمونږ هغې سره ګزاره نه کېږي. د لسو روپو چې ټماټر وکړو، چارک واخلي، خو موږ ته به یو 15 روپۍ پاتې شي، او که د لسو ورکړو نو هېڅ پایده موږ ته نه رارسېږي. زمونږ هم اقتصادي ستونزې، زمونږ هم ډېرې دي، سودا کمه خرڅېږي، او کور هم غټ دی، مصرف هم زیات دی.
د دوی په وینا چې کومې مرستې د غریبو او بېوسو په نوم راځي، هغه هم ډېری مستحقو کسانو ته نه ورکول کېږي. په کونړ کې چارواکي بیوي حکومت د خوراکي موادو د بیو ټیټولو لپاره په یادو توکو مالیه کمه کړې ده، او همداراز یې د نرخونو کنټرول هڅې پیل کړې دي، چې ورسره د تیر کال په پرتله خوراکي توکي ارزانه شوي دي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
روژې نه مخکې نرخنامې وټاکلې د غوښې همدغه شانه خوراکي ټولو شیانو، بیا د هغې نظارت کوي. الحمدلله په سلو کې د اتیاو شیانو هغه قیمتونه چې دي هغه ښه شوي دي. کوم یو ملک چې یو ځل قیمت ته یو شي بره لاړ شي، بیا هغه هېڅکله په کتن دی راغلی. داسې پسې پټرول واخله، داسې پسې ګاز واخله، داسې پسې نور شیان واخله. الحمدلله دلته دغه ټول شیان د رمضان نه مخکې یعنی په ښکته راغلي دي او نور هم په ښکته روان دي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک پروژه کې له غربت او بېوسۍ سر ټکوي چې په افغانستان کې تیرو جنګونو په لسګونو زرو کورنیو څخه د کار او ګټې وټې سرونه یا خستي او یا هم معلول کړي، او راغلي بدلون بیا په سلګونو زره کسان بېروزګاره کړي چې اوس ټول له ورته ستونزو سره مخ دي.
په کندز کې ځینې ګل پلورونکي د خپل کاروبار له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ګلانو د روزنې او پالنې مینوال کم شوي او د دوی کاروبار هم ټکنی شوی دی. ګل پلورونکي وایي اقتصادي ستونزې، بیکاري او له هېواده د خلکو وتل هغه اسباب دي چې له کبله د دوی پیرودونکي کم شوي دي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
په کندز کې یو شمېر ګل پلورونکي وایي چې د ګلانو د پیر پلور کاروبار 80% کم شوی دی. د دوی د خبرو له مخې چې پخوا د خلکو اقتصادي وضعیت ښه و او د خلکو ترمنځ د ګلانو رانیولو شوق ژوندی و، خو اوس اقتصادي ستونزې او بیکاري هغه لاملونه دي چې له امله یې خلکو د ګلانو له روزنې او پالنې څخه لاس اخیستی دی. عزیز الله چې د کندز ښار د ګلانو او نیالګیو په مارکیټ کې د تازه ګلانو دکان لري، هغه وایي ساش کال د دوی کاروبار پیکه او بې خونده شوی دی.
او که دا رقم زمونږ وضعیت نو مجبوره مونږ تغییر د مسلک یا خپل یو مسلک بدل کړو، بل شکار شروع کړو. دا تر کله پورې مونږ تقریبا 15 لک روپۍ په دغه بخش کې په دې شیانو باندې مصرف کړي، په ګل باندې، په ګلخانو باندې، د ژمي لپاره د یخ نم ساتلي بخاري مرتي کړه. او اوس دا زمونږ فروشات نشته، د وضعیتونه بیخي خراب دي.
د ګل پلورونکو په وینا چې تیر کال د ژمي په موسم کې د سړې هوا له امله ګلخانی یخ وخلی او دوی ته زیات مالی زیان اوښتی دی. 50 کلن نور محمد په کندز ښار کې د ګل پلورنې دکان لري. هغه آزادۍ روډیو ته وویل
فصل زمستان کې یخبندی بود او تمام ګلاو امی ګلای
نه د ژمي په موسم کې یخې څپې زمونږ ټول ګلان لمنځه یوړل. ګل پلورونکو ته په لکونو افغانۍ زیان ورسېده. سږ کال دغه ګلان موږ له ننګرهار، کابل او له نورو ولایتونو راوړي دي او دا موږ ته قیمت تمام شوي. اوس چې بیې کوو یې څوک نه اخلي.
دوی د کندز د کرنې او مالدارۍ له ادارې غواړي د ګلانو د روزنې او پالنې د ودې په هدف دوی ته معیاري ګلخانې جوړې کړي ترڅو د ژمي په موسم کې متضرر نشي. یو بل ګل پلورونکي خیرالله ازادۍ روډې ته وویل
مو ګله کې از بیرون میارین تقریبا بشو بارزش
دا ګلان موږ له نور ولایتونو څخه راوړو او موږ ته قیمت تمامیږي. پروسه کال دغه یو ګل موږ په 50 افغانۍ پلوره. هوسه کال د دې ګل قیمت 150 افغانۍ ته لوړ شوی دی. که موږ دلته معیاري ګلخانی ولرو موږ کولی شو همدا ګل په 50 افغانۍ وپلورو.
بلخوا د ګلانو یو شمیر شوقیان بیا وایي د نورو کلونو